درنو دوستانو سلامونه او خیر چاري دا ازادي رادیو دا نن ورځې دا خبرونه په پایل کې زه اجملند او شمشاد زدران درته هرکلی وایو. په دې هیله یو چې وخا سوکالا او آرام ورځ به مو پیل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لرئ نو بیا نو کولای شئ چې له ازادي رادیو ډاٹ کام څخه هر چیرې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورئ. همدارنګ زموږ ریپورټونه، خبرونه او مطالب له متن، تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د معمول سره سم د نن ورځې خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته رسیدلی دی. او د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلې دي او هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي. دا پاکستان دولتي رادیو راډیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویار کې په دې لیدنه کې عمران خان د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي او پوځي حل لاره نه لري. دا راډیو پاکستان په دې خبر کې دام راغلی دي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په امن او سوله کې د وزیر اعظم یا صدر اعظم عمران خان هڅې وستایلې او ویل چې د سره د کار کولو هیله مند دی. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته تللی. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته تللی دی. د طالبانو یو ویان سویل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلی دي. شاهین ویلي چې د ملا برادر او دینګ شیجون خبرې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شو مذاکرو او توافقنامې په سر متمرکز وي. افغان حکومت چین ته د طالبانو د هیئت سفر ته په اشاره وایي نور هیوادونو ته د دې ډلې سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان د ناجی انوري پرون ماخام ازادي لړیو ته ویل چې طالبان د نور هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د اروپا او اسیا یا یورو ایشیا هیوادونو د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان خار کې پیلېږي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ یو هیئت له افغانستان نه هم دې غونډې ته ورغلی. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني تیره ورځ له خپل قزاقستاني او قطري سیالانو او ځینو نورو چارواکو سره لیدلی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحث کړی. له خپل قزاقي سیال نورلان نعمتلون سره په لیدنه کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني له قزاقستان د لوړو زده کړو بنسټیزو پروژو او سوداګرۍ د همکاریو د لاس یاتیدو غوښتنه کړې. د اروپا او اسیا د 95 هیوادونو د پارلمانونو مشرانو څلورمه غونډه له بل سره د اړیکو د جوړولو او د هیوادونو د همکاریو په زیاتیدو راڅرخي. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو به کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ درې اړخیزه شل اوریز کرکټ لوبه د فائنل په داسې وخت کې ترسره شي چې خی راشد خان پکې ونه شي لوبېدلی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د افغانستان د لوبډل مشر چپ په په تیر لوبه کې جوړول شوی نو ځکه په فائنل کې لوبیدل په شک کې دي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د شنبه په ماخام لوبیدل چې د افغانستان ملي ټیم د ماتې د منلو ترڅنګ د دې ټیم کیپټان راشد خان په فیلډینګ کې جوړول هم شو. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل اوریز سیالۍ له شاوخوا لس ورځو راهیسې د بنگلاديش په کوربتوب روانې دي. اوس هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلې، ویل دي چې ایران به د سیمه له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاست یو کړي. هغه دا خبرې پرون په تهران کې کړي. روحانی د ایران عراق ته جګړې د یادښت په مراسمو کې ویل چې په سیمه کې د بهرنیو حضور نامنی زیاته کړي.
اگر واقعا دنبال امنیت منطقه
هستید، دوی که واقعا د سیمې امنیت غواړي، له دې سیمې فاصله ونیسي. په سیمه کې ساس حضور تل بلاره واستي او څومره چې د سیمې له هیوادونو لره کیږي، همره به زموږ سیمه له امنیته برخه منوي. روحانی داسې وخت خبرې کړې چې د ایران او امریکا کړکیچ د سعودي د تیلو په چانځایونو د ورستیو بریدونو په خاطر اوشته رسیدلې. امریکا او سعودي په ایران تور لګوي چې د وړ مې شنبه په بریدونو کې ښکیل دي. امریکا همدارنګه په ورته توګه ایران ملامتوي چې په سیمه کې لاسوهنه کی په سوریا، یمن او ان په افغانستان کې د یو شمیر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. امریکا ویلي چې سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیا د لوړولو لپاره خلیج ته نور پوځیان لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د نورو هیوادونو د غور مسلمانانو د ورلېګلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یو خوله رد کړي. لکه کې غور مسلمانان په چین کې له سختو ظلمونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې د چین د حکومت لخوا په لویدیز ولایت شینچیان کې د غور مسلمانانو بندیان ول ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري او یوازې د لګکیو د دین او فرهنګ د لمنځوړلو په هدف دي. پامپیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان د هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته دا خبرې وکړي. تاسو نو تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصيلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي د وار چین ته رسیدلی دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې اړه چې طالبان په وروستیو کې چین او روسیه ته سفرونه کړي دي، همدارنګه ایران ته هم د یو هیئت سفر ریپورټونه ورکړل شوي دي. له دې سفرونو طالبان څه غواړي؟ په دې موضوع باندې د سیاسي چارو له شنونکي سید انتظار خادم سره غږیدلیو. مرکه به درته وړاندې کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنگ مخنیوی دی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګه به د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه لرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسئ. دا ساده ای راړي دا امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی چین ته تللی. د نړیوالو چارو کارپوهان د طالبانو وروستي سفرونو ته په دې نظر ګوري چې طالبان په دې هڅه کې دي چې بیرته د سولې خبرې اترې له امریکا سره پیل شي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین ویلی چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجینګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیو جون سره د یکشنبې پورس کتلی. د افغانستان حکومت چین ته د طالبانو د دې پلاوی د سفر په اړه وایي چې طالبان د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. صفی الله ستانگزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
افغان حکومت چین ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر په اړه وایي چې نورو هیوادونو ته د دغې ډلې سفرونه هغه نتایج نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان د نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی.
گشتن د خانه های دیگرا او نتیجه را که ما میخواییم بار نمیاره.
ده نورو کورونو تا ورتلل اغا نتیجه نوار کهوی چی موگ یک وارو. موگ کسه هم لطولو ایوادونو چی ده سولی پا پروسه که ده افغانستان ده دولت او لده پروسه سره همگاری کرده کور ودانی ورتوایو، خو مهم داده چی افغانان ده مخامخ خبرو لپاره لیو بل سرکشین یو موگ باید طول ده موضوع تا دیر پام وکرو.
موضوعی است که ما باید به بسیار دقت داشته باشیم.
د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د یک شنبه پورز چین ته تللی. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی د سپتمبر په 14مه ایران او یو بل پلاوی هم په همدې نیټه روسیې ته تللی و. چین ته د طالبانو د استازیو سفر دا د سیمې هیوادونو ته د یادې ډلې د استازیو دریم سفر دی. سوهیل شاهین ویلي ملا برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیجون سره په بیجنګ کې وکتل او دواړو خواوو له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شوي مذاکرو او توافقنامې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په خبره چې د افغانستان لپاره د چین خاص استازي ډینګ شیجون له امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک د افغانستان د مسالې د سولیز حل یوه ښه لار وبلله. د چین حکومت او په کابل کې د چین سفارت تر اوسه پورې بیجنګ ته د طالبانو د سفر او د خبرو د جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو چارو افغان کارپوس اید انتظار خادم چین ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د چین ځواک ته په کتو طالبان د دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي اړیکې ورسره ولري.
نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. خپل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دویم پوچ کسی ته پاتې کیږي چین دی او د چین سره ښې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي.
طالبان وروسته له هغه د سیمې هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي چې د دوی او امریکایي مرکچیانو خبرې د سپتمبر په 8مه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. ټرمپ وروسته تر هغه دا کار وکړ چې په کابل کې د طالبانو یو موټر بم برید لس افغان ملکیان او دوه بهرني عسکر چې یو یې امریکایي او وژل. طالبانو د ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په غبرګون وویل چې جنګیالي خپل بریدونو ته زور ورکوي، خو دې ډلې په عین حال کې د خبرو بیا پیل ته هم لیوالتیا ښکاره کړه.
د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی چین ته تللی. د نړیوالو چارو افغان کارپوس هید انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین ځواک ته په کتو طالبان د دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي چې اړیکې ورسره ولري. چین ته د طالبانو د سفر د شنن لپاره سفیر الله ستانکزی د نړیوالو چارو له افغان کارپوس هید انتظار خادم سره مرکه کړي او لومړی پوښتنه ترې کړي چې طالبان په څه هدف چین ته تللي او چین څه غواړي.
چین اوس غواړي چې خپل هغه نړیوال اقتصادي کمزید چې دی هغه عملي کړي او دغه دپاره یو مؤثر اغېزمن او باثباته افغانستان ضروري دی. طالبان او امریکایان سولې ته شاملېدل په داسې حال کې چې په تېرو 30 کلونو کې هیڅ رقم تاوان چین نه دی کړی، اوس تیاره مړۍ ورته تیاره شوې ده او دوی په دې پوهېږي چې له دغه زماني فرصت څنګه ګټه واخلي. د چین لپاره د طالب استاز ورتګ په خپل ذات کې دو طرفه جاده ده. یو خوانه د افغانستان جګړې پای ته رسیدلې په داسې حال کې طالب رهبری د جګړې د تداوم پر حتمن لسون سر مخامخ دی او بل طرف ته د ون بیلټ ون روډ یا د یوی لار او د یوی بستې کوم لرلی چې چین لري او خاص کر د 2.5 میلیارډ ډالر کوم پنګا چور چې پاکستان کې چین کړی ده. د ټول مسایل لپاره په جنوبي او مرکزي اسیا کې د چین نور کوم پروژې چې دي دغه د تحقق خاطر باندې یو وسوات افغانستان مهم دی. نو د طالب رهبری دغه سفر دغه خو په حقیقت باندې بدلولی شي.
چین به څومره مؤثره تمام شي په دغه سی وخت کې چې د امریکا لخوا له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې دي او افغان حکومت هم په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې طالبان باید له دوی سره مستقیم خبرې وکړي له افغان حکومت سره.
اوس نړیوالتوب رامنځته شوی دی، پخوا به یو قطبي نړۍ وه، اوس قطبي شوی دی او خاص کر چین د امریکا سره دغه قدرت نړیوال قدرت ویشلی دی. نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دویم پوچ کسی ته پاتې کیږي چین دی او د چین سره ښې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي. نو زه باور لرم چې که بشپړ نه وي نو نسبي تاثیر چین د طالبانو پر تصامیم باندې لرلی شي. د افغانستان مسله تر ډېره حده پورې داسې یو مرحلې ته رسولی شي چې په هغې کې ګټه ګټه حالت وي. هم طالب لپاره هم د امریکا لپاره هم د سیمیز ګوتو لپاره خاص کړی چې لپاره
د افغانستان ستراتیژیک ملګری خو امریکا ده او امریکا هم تر ډیره پورې وستغه یو دریز لري. څه فکر کوي افغان حکومت به څومره د چین او د سیمه د نورو یوادونو خبرو ته غوږ کیږي چې له طالبانو سره خبري وکړي؟ هغه څه چې کله افغان حکومت په خوخنۍ یاد افغان حکومت شرایط پوره نکړي
څنګه افغانستان چې فکر ورته کوي دغه سرامن سنشو په داسې حال کې چې دا د امریکا نړیوال ټولې مسولیت او د افغانستان حکومت ناکامي هم پکې ورته و. ولی کله چې پاک امریکا دا کارونه کړی شو نو فکر کوم چې پراتونکو کې د ستراتیژیک ملګرتوب قضیه لږه خړه پړه شوې ده. دوی اساسي مسله دا ده چې د ستراتیژیک ملګرتوب پاتې هم وي امریکا غواړي چې افغانستان ووځي او کله چې افغانستان ووځي په اتومات شکل باندې یا ټول ستراتیژیک تړون فسخ کیږي او یا هم بعضې مادي فسخ کیږي. نو په دغسې حالاتو کې امریکا مجبور دی چې ځان ته د اوړو پوزه کړي او په دې کې د چین دخالت او د هغوی حق په امریکا باندې چې دوی باید خپل تصامیم بېرته ژر ونیسي، خبرې بیا له سره پیل کړي، یو څه طالبانو ته قایل شي، یو څه طالبان واوري، یو څه دوی طالبان ته واوري چې هغې کې د ټولو طرفونو ګټې او د هغوی خطرات په نظر کې نیول شوي. د فکر کوم چې چین تر ډېره پورې دغه توانایي لري که په نورو نړیوالو مسلو کې په امریکا فشار نشي راوستلی نو د افغانستان په مسله کې ځکه فشار راوستلی شي ځکه په هغه کې د امریکا ګټه هم ده.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادمو چې تاسو ورسره چین او د سیمینور هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په اړه مرکه اوریده او د خپل نظر څرګنداوه.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
د تلی د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دوستانو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه ریپورتونه لرو. خراسي اوس په دا وورو چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي نور یاس نوري ورته کتنه کړې.
ګارډین ورسپانه د افغانستان پر انتخاباتو تاوتریخوالی او درغلی سوری غوړولی رای ورکول به د لیونتوب په معناوي تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي روانه اونۍ افغانستان باید نوی ولسمشر وټاکي خو په تیره یو لسیزه کې په دې هیواد کې هر انتخابات له درغلۍ او تاوتریخوالي سره مل ول. د ګارډین په لیکنه د دې ویره شته چې روان انتخابات به له دې هم بدتر وي. ګارډین وړاندې لیکي هر یو چې د ولسمشرۍ انتخابات ګټي هڅه به یې دا وي چې د سولې په هره موافقه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر پوښښ لاندې راوړي، لومړی د اوربند او بیا د داسې ګډ حکومت په اړه خبرې وکړي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د ګارډین په لیکنه وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو د ګډوډولو ژمنه کړې او تر اوسه یې د کاندیدانو پر کمپاینی غونډو او د یوه کاندید پر مرستیال حملې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د حملو زیات والی ډیر رای ورکوونکي اړ کړي چې د خپل ژوند له ویرې د رای ورکولو له مرکزونو ځان لرې وساتي. ګارډین لیکي د کمپاینونو مسؤلین او حکومتي چارواکي وایي د دې احتمال شته چې په دغو انتخاباتو کې به د ګډون کوونکو شمیر د مخکنیو ولسي جرګې انتخاباتو ته نږدې یعنی 3.6 میلیون وګړي وي، حال دا چې د ولسمشرۍ په مخکنیو انتخاباتو کې شاوخوا 8 میلیون رای شمیرل شوي وي. د ګارډین په لیکنه که له امنیتي اندېښنو سره سره بیا هم ډیری افغانان په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي او حکومت ته ډیر مشروعیت ورکړي، بیا هم د درغلۍ په اړه چې د افغانستان پرله پسې انتخابات پرې لړلی وو اندېښنې په خپل حال پاتې دي. امریکای سټارز ان سټرایپس خبرونه په افغانستان کې د جګړې سابق لرونکي تر اوسه د سولې دی و تړون په تمه دی او پوښتنه کوي چې آیا قربانۍ په دې ارزي دي؟ تر سر لیک لاندې د مطلب په یو برخه کې لیکي امریکایي ډیپلوماتانو او د طالبانو استازو د تیر کال په اکتوبر کې په عمان کې د سولې خبرې پیل کړې چې په کمپ ډیوید کې یوې محرمانه غونډې ته هم زمینه برابره کړه، خو د سپتمبر په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې د طالبانو د هغې حملې په خاطر لغو اعلان کړې چې یو امریکایي سرتیری او یو نور پکې ووژل شول. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه له دې اعلان وروسته شخړې په افغانستان کې زیاتې شوې او د سپتمبر په 14 د طالبانو په 2 انتحاري حملو کې 48 کسان ووژل شول. دغه حملې هم د افغانستان د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ترسره شوې وې. ولسمشر اشرف غنی هیله مند دی چې د میزان د 6 نیټې د انتخاباتو په ګټلو سره به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د خبرونه په لیکنه په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره په رسمي ډول په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث کوي، د هغو کسانو لپاره چې د خلکو د ژوند ښه کېدو په خاطر په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی، د دغې جګړې د پای ته رسولو په اړه جدي پوښتنې مطرح کیږي. خبرونه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د کارپوس سیټ جونز له قوله لیکي چې ویلي دي ښایي د دغې جګړې پیل له هماغه اوله یوه تېروتنه وه. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دی ردی او شاوخوا 2400 هم په دې هیواد کې وژل شوي دي.
تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو ناوړی. په ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه وایي ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی راسړولی. دوی وایي دا کار به دې ته زمینه برابره کړي چې یو ډیر شمیر خلک د ټاکنو په ورځ د خپل نوم د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شي او ان کېدای شي له رای ورکولو بې برخې شي. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا وایي یو شمیر مرکزونو او د رای ورکونې محلونو کې نوملړ راځړېدلی، خو ځینې نور بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره نشي ترسره کولی. امید ظهیر ملې په اړه له کابله رپورټ راکوي.
دا سمحال چې د ولسمشری ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزونو کې د رای ورکونکو نوم لړ نه دی راځړولی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي رای ورکونکي حق لري چې له ټاکنو وړاندې ډاډه شي څو نوم یې په هغه مرکز کې چې نوم لیکنه یې پکې کړي شته او کنه. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون له دې کبله چې ټول مواد د یوې بستې په شکل ولایتونو او بیا ولسوالیو ته لیږلي او تر خوا بیا دا ټاکنیز مواد لا هم د رای ورکونې مرکزونو ته نه دي رسیدلي، نه دی توانېدلی چې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملړ نصب کړي.
کال د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری یو خود خلکو ازدحام بیروبار به مرکزونو په خلک زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده له بعد مرګه چې دغه اوس دسی وضعیت لا راوړوي چې یو سړی به ډېر سرګردان وي په مرکز کې تر څو چې نوم پیدا کیږي. دوه حالتونه دي، یو به هغه ډېر حوصله کوي او تم کیږي به، او یا به خدای نخواسته بیا حوصله کیږي او بیرته به ځي له خپل هغه رای څخه یا له حق څخه تیریږي او بیرته کور ته ځي.
ښاغلی رشید وایي دوی له کمیسیون په دې اړه غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي شوې نه ده. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار مؤسسه هم د ستونزې ته اشاره کوي او وایي د قانون له مخې رایه ورکوونکي باید پوه شي چې نوم یې په سم ډول ثبت شوی او که ستونزه لري. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي که چیرې دا نوملړ وړاندې نصب شوی وای رایه ورکوونکو کولای شول د خپل نوم د اصلاح غوښتنه وکړي، خو د ټاکنو په ورځ دا کار ناشونی دی او له همدې کبله د دې اندېښنه شته چې شاید یو شمېر رایه ورکوونکي د همدې ستونزې له کبله له خپل مشروع حق محروم شي.
تېر پارلماني انتخاباتو موږ تاسو ولیدل چې څومره بې نظمیان او ګډوډیان وي، د درغلۍ او تقلب ته همدغه بې نظمیان زمينه برابره کړه. اوس په منظم توګه هر رای ورکوونکی په خپل قطار کې ونه دریږي او پوه نشي چې دغه مرکز ما مربوط دی او بیا دغه مرکز په دغه محل کې زه خپل رای استعمالولی شم، نو تبه نغه بی نظمیان او بی ګډوډیان ډیر زیاتیږي. بل ستونزه دا ده چې هغه بل اخر نه امید کیږي او خپل رای نه استعمالوي.
که څه هم لدی وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس رسنیو ته ویلی وو د رای ورکوونکو نوملړ یې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای ولایتونو ته لیږلی او مرکزونو ته له رسیدو وروسته به یې نصب کړي، خو اوس د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي نوملړ یو شمیر مرکزونو کې راځړول شوی او یو شمیر نورو کې بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډیدلې ده.
ځینو مرکزونو او محلونو کې نوملړ خپور شوی، خو ځینو کې د امنیتي ستونزو له کبله چې زموږ د هیوادوالو امنیت ته ګواښ متوجه وو نه دی خپور شوی، خو نوملړ کې بشپړ اصلاحات راغلي او مشخصات اصلاح شوي دي.
د افغانستان د ټاکنو قانون د 2 اویایمې مادې له مخې کمیسیون مکلف دی چې د رای ورکوونکو نوملړ د ټاکنو له ورځې وړاندې د رای ورکونې په مرکزونو کې راوځړوي، خو دا نیټه یې نه ده مشخصه کړې چې له ټاکنو څو ورځې وړاندې باید دا کار وشي. د دې ترخوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکي ټولې ځانګړنې د پیژند پاڼې او همدا ډول سټیکر نمبر له مخې د نوملړ سره پرتله کړي، خو که چیرې کومه تېروتنه ولري رایه نشي ورکولی. ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس مهال د رای ورکوونکو نوملړ په خپله رسمي ویبپاڼه خپور کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې کولی شي هلته د خپلو مشخصاتو په اړه د خپل سټیکر نمبر په واردولو سره معلومات په لاس راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون په رسمي پاڼه بیا یو شمېر رای ورکوونکو د نیوکې په توګه لیکلي چې نومونه یې په غلط ډول ډیټابیس ته رسیدلي او د اصلاح لپاره یې د لارښوونې غوښتنه کړې، خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو کسانو چې د تقویتي نوملیکنې پر مهال د خپلو مشخصاتو د اصلاح فورمې ډکې کړي ټولې ځانګړنې له اصلاح وروسته ثبت شوي دي. امید ظهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنگ مخنیوی دی. پامپیو پرون دا خبرې په یو تلویزیونی مرکه کې کړې. په اړه یې تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د واشنگتن هدف دا دی چې له ایران سره د جګړې مخه ونیسي او خلیج ته اضافي سرتیري د مخنیوي او دفاع لپاره ولیږي. پومپیو پرون له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کړې او دا خبرې کړې دي. هغه له ایران سره د لانجو په ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ، خو زیاته کړه چې که دغو هڅو نتیجه ورنه کړه نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د اړتیا وړ لاره غوره کړي. ولسمشر ټرمپ او زه د دې موضوع ډیپلوماتیک حل غواړو، خو د ولسمشر ټرمپ اراده باید ناسمه درک نه شي. که ضرورت شو او وخت اړتیا درلوده، ولسمشر ټرمپ به هر مناسب ګام پورته کړي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې وړمه شنبه یعنی د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو چانځایونه په کروز میزایل او ډرون بریدونو باندې وشتل شول. دغه بریدونو چې امریکا او سعودي پړه په ایران واچوله، د امریکا او ایران کړکیچ اوج ته ورساو. امریکا د دغه بریدونو په غبرګون په ایران ځینې نور بندیزونه ولګول. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هم ویلي خلیج ته د سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیاو د لوړولو په هدف نور پوځیان استوي. ایران په خپل وخت د امریکا د ګواښونو په وړاندې توند عکس العملونه ښکاره کړل او وی ویل د سعودي د تیلو په چانځایونو باندې په بریدونو کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یک شنبه تهران کې خبرې کولې او په امریکای توند انتقادونه وکړل.
راه ما ایجاد وحدت و هماهنگی با کشورهای منطقه است.
زموږ لار او هدف د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ او یووالي رامنځته کول دي. هغوی چې غواړي د سیمې حوادث د ایران په اسلامي جمهوریت پورې وتړي، دا کار د هغوی د افشا شوي دروغو په څیر دي. که رښتیا وایي او په سیمه کې امنیت غواړي، دومره زیاتې وسلې، الوتکې، بمونه او خطرناکه وسلې دي سیمې ته نه رالیږي.
سلاح‌های خطرناک به منطقه ارسال نکنند.
حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته تر سفر مخکې په تهران کې دغه خبرې کړې. تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې سعودي عربستان دغه هیواد د تیلو په چانځایونو د ورستیو بریدونو په خاطر ایران ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي. د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو د برید مسؤلیت په یمن کې حوثي اغیانو منلې. ویل کېږي چې دا ډله د ایران لملاتړه برخه منه ده. ریاض په داسې حال کې چې د ایران پر ضد دی او ائتلاف درامنځته کولو په لټه کې ده، غواړي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته داسې شواهد وړاندې کړي چې پرې ثابته کړي ایران د دغه هیواد د تیلو په تاسیساتو وروستیو بریدونو کې ښکیل دی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلمی خلیل زاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو د یو رپورټ له مخې دواړو په نیویارک کې لیدلې دي. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دي. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی پرون چین ته تللی. د طالبانو یو ویان سویل شاین ویلي چې ملا عبدالغنی برادر په بیجینګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره د یک شنبې په ورځ کتلی دي. او سبا به د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پیلوبه کوي. دوستان وسم مخکې لدې چې ستار فروغ راشي او بل نیم ساعت خبرې مجله درته وړاندې کی، پام وکړئ د ژوند رنگونه ته.
د ژوند رنگونه
زه نومې قندګل.
څنګه راغلې دې پارته؟
په دې پارته فو په در دې ما
به چې کې دلته
دلته د فین مارته ورکم په بلوک ژوند کو کنه په می ډېر په تکلیف یم د زنګانونه می خوګیږي.
ورزش نه کوي؟
ولا ورزش خو مفصلونه می خلل شوی دی. د کلب ته خو راځم د دې ولې سپورت کوم من ته په خو غرض نه لرم.
څومره وخت کې چې دی پارک تر ازي؟
ولا ډیر وخت کېږي خو مونږ دلته لاس کوله کې چې په دې بلوک یو.
بیا څنګه دغه مار فایده کړی د پښو ته دی؟
ولا خو څه درته وایم، زه په کور کې تنه یم. د دوی ورځې دن مار ته ورکم، نور د کلف ته ورڅم سپورت کوم. فایده کو څنګه نه کوم.
بیا دلته څه وخت راځي د پارک ته؟
دغه لسو بجو نه رسم ته دوی ولسو. بیا به دوی ولسو نه منډې وهم کور ته څم.
یعنی نوری خزی هم راضی کنه راضی
ډیر راضی مازدیګری خدا سال وچ نوبت نکیږي ډیر بعد او راضی ټول راضی دا ټول وسته و دوکه په تکلیف افغانستان کې گرفتار دي ټول خلک راضی ټول خلک راضی
نور څنګه پردل دي چې په خیده مرته غزا نور څه کوي
یو سات وخت نو په یو سات کې لامه په تا ودې کوم بیرته ځما اس خلک له کاغذ سپینګری چراغلی ا بیا نو ناست وی ځم ته خورخوندې پیدا کیوی کیسه کوم مثلا ودونه زمونو ته پیدا کوي ډیر کارونه کوکنه زه بیا دونه وخت نه لرم یو سات وخت لرم بیرته چم کورته
ته وای لري خو اندل چې پارک ته راشي کلب ته راشي ایران شي که
څنګه ایران شي خدا خو یو د بلاک چې کې ناست خوروخ دی بخی دی بای نچی یو سات چې راشي مثلا خورخوندې پیدا کا 200 غږی 200 غږی کا په کریم بل شي و تازه ووم واخلی و تفریم شي پیاده ولر شي پیاده راشي ډیره ګټه لري ډیره ښه ده ډیره وای دی وکړه چې په دوه پارک چې شی ونه شي ورس والا داس خلک ډوري چې بیربار شي مازدیګری زه خپل مې زړه ریګ دی کوم وخت مې دی لور سره راشم بیا ډوري کوم چې زه ولاړ شم چې شی ونه شي
کور کې څوک نه لري
خو